د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د اکشن به ورځ ده. د مرغومی یاجه د 13 د جنوري 19 په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه اوریدل شي. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او درتي ساعت یو راپور هم خبرو اوري چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي استازي وایي چې پر ګوادر بندر د افغاني توکو د لیږد را لیږد لپاره ځینی سهولتونه ایجاد شوي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. د ناروی د کډوالي شورا مشر وی افغانستان ته د کډوالو د ایستلو بحران د نړۍ له یاده وتلی. یان ایګلند پرون شنبه پر خپل اکسپن لیکلی چې بیرته افغانستان ته ستون شوی او هرات کې داسې شیز لیدلی چې له خپلو سړیو پرته له ایران ایستل شوي چې په بېوزلۍ کې ګیر دي. ښاغلی ایګلند ویلي پاکستان اته لکه افغانان تر دې دمه له خپلې خاورې ایستلي او ایران هم د 2 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو پلان لري. هغه ویلي د افغانستان د ګاونډیان داسې وخت دا کار کوي چې افغانستان کې وارد مخه 2 میلیونه خلک بشری مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله په موقت ډول د بامیان د قوناق، شاتو او حاجیګه کوتلونو د لارو د تړل کېدو خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان محمد اشرف اخشناس تېره شپه پر خپل اکسپن لیکلی چې په بامیان کې د ټولګټو ریاست له قراردادي شرکتونو سره په همغږي د دغو مسیرونو د پاکولو او خلاصولو هڅه کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا پوخونی سیاسي مرستيال بل اخره تر لاس ورځو روسه د کډوالو او رستنیدونکو چارو د سرپرست وزیر په توګه خپل دنده پایل کړه. د طالبانو مرستيال ویان حمدالله فطرت پر خپل اکسپن لیکلی چې مولوي عبدالكبير د یو لړ مراسم په ترڅ کې د وزارت کارکونکو ته معرفي سو. مولوي کبير د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په امر د کډوالو د سرپرست وزیر په توګه اعلان شوی وو. خو هغه شوخه لاس ورځو روسه د دنده پایل کړه. راپورونه وایي چې مولوي عبدالكبير د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيالي تر ګوښه کېدو یو اونۍ وروسته هم خپل دنده مخته وړله. مولوي کبیر تر خلیل الرحمن حقانی وروسته د کډوالو وزارت ته معرفي سو. د طالبانو د کډوالو او رستنیدونکو چارو پوخانی سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی د دسمبر پر 11 په کابل کې په وزارت کې دننه په یو ځانمرګي برید کې ووژل سو. د امریکایي وی محکمې تی ان ان تلویزیونی شبکه هغه پوخونی اسکر ته د 500 میلیون ډالر او جرمې په ورکړې مکلف کړ چې افغانستان یې خلک امریکا ته لیږدول. پر زاکری یانګ تور و چې امریکا ته د افغانانو د لیږدولو په قضیو کې لږونه زره ډالر اخیستي او لالهان د افغانانو څخه ډېرې پیسې جیب ته چولي. د راپورونو پر اساس یانګ چې د وی امنیتي کمپنۍ مشر دی د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته لګنو افغانانو سره امریکا ته پتلو کې مرسته کړې ده. هغه پر سی ان ان په دې خاطر د حیثیت د ایادې داوا کړې وه او دا شبکې سو کړې و چې د کار ته د تور بازار نوم ورکړې وو. په فلوریدا ایالت کې یو منصفه پلاوی وړ مبرز سی ان ان په دې قضیه کې پړ وباله. سی ان ان که څه هم د زاکری یانګ د نوم بدلولو تور رد کړي خو د 2022 د کال په مارچ میاشت کې د زاکری یانګ کارته د تور بازار د جملې د کارولو په اړه پښیمانی وشوده. په سوریه کې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې په منبج سیمه کې ترکیه د څلورو ملکونو په وجنه تورنه کړې. لوڅو اونۍ راهیسي د یو ستراتیژیک بندر د کنټرول د نیولو لپاره په دې سیمه کې نشته روانې دي. د فرانسې خبری ایجنسی راپور لمخې د کوردانو نیمه کورواکي ادارې شنبه په ویلامې کې ویلي چې ترکیه یو ور بیا په تشرین بندر کې د خلکو غونډه په نشه کړې او په دغه برید سره څلور ملکان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د سره ډلې هم د ترکیې د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د لښته لږه دریو ملکانو د وژل کېدو خبر ورکړی. خو ترکیه بیا د کوردستان د کارګرانو د ممنوعه ګوند پی کی کی اړوند د خلکو مدافعانو ځواکونه تورنوي چې له څلورو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت پر ضد وسلوال فعالیتونه کوي. ترکیه له 2014 د کال راهیسې د کوردانو په مشرۍ د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو اس ډی اف پر ضد څو عملیاتونه ترسره کړي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون د لیبیا د پوځي مشر خلیفه هفتر کوربه و چې د لیبیا پر ختیځ کنټرول لري. د 2021 کال له سپتمبر میاشتې راهیسې د دوړو مشرانو ترمنځ لومړی کتنه ده. د السیسی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې کتنې پر مهال ولسمشر السیسی د لیبیا د ملي بنسټونو د اتحاد او انسجام لپاره د مصر پر تعهد ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د لیبیا د ټولو ګوندونو ترمنځ د همغږي غوښتنه هم وکړه چې د ځنډیدلو پارلماني او ولسمشری ټاکونکو لپاره د لاري یوې هر اړخیزې نقشې ته زمينه برابر کړي. بیا هم سلامونه دې خبرونې ته شراغلست. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي وای اسلام آباد پریکړه کړې چې د ګوادر بندر للارې د افغاني توکو د لیږد لپاره بانکي تضمینونه د بیمې له تضمینونو سره بدل کړي. محمد صادق خان د اقدام د افغان سوداګرو او مصرفونکو په ګټه بللی دی. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې افغان سوداګر د ګوادر بندر څخه ډېره ګټه نه اخلي او که دا پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ کې پلي نسي اغېزناکه به نه وي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان وایي په ګوادر بندر کې د بانکي تضمین پر ځای د بیمې د تضمین کارول به افغان سوداګرو او خلکو ته ګټه ورسوي او دا به د پاکستان له اړخه د سوداګرۍ د تسهیل په لور یو ګام وي. محمد صادق خان د شنبې په ورځ په ایکس پاڼه کې په دې اړه یو بیان ورکړی. هغه لیکلي دا بدلون به په ځانګړي ډول افغانستان ته د امونیم فاسفیټ او نورو لویو بارونو لکه غنمو بورې او سرې د صادراتو په برخه کې تطبیق شي. آیا د پاکستان دغه اقدام به په رښتیا هم په افغانستان کې سوداګرو او مصرفونکو سره مرسته وکولی شي؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال او د افغانستان پاکستان د ګډې سوداګرۍ خونې مشر خانجان الکوزی په اړه ازادي راډیو ته وایي
ګوادر په بندر باندې افغان ترانزیت نه راځي او که راځي هم ډېر کم راځي. نو او د لویو شپونو د پاره دا کار کړی دی او که دا په کراچۍ او پورت قاسم کې دوی دا کار وکړي دا واقعا ښه کار دی او موږ دا تقدیروو او په دې کې به سهولت به راشي او بیرته زموږ ترانزیت چې د دغې لارې نه تقریبا 15% کم شوی دی او اوس بیخي کمیږي دا به هم بیرته زیات شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې دا چارواکی وایي که چیرته د پاکستان د حکومت دغه پریکړه په پورت قاسم او کراچۍ بندرونو کې هم پلی شي نو دا به د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د توکو د لیږد په زیاتوالي او په افغان بازارونو کې د تعرفو په کمولو اغیزه ولري. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې افغانستان او پاکستان ترمنځ د صادراتو او وارداتو کچه اوس په 3 لسیزو کې تر ټولو ټیټې اندازې ته رسیدلې. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري په 2023 کال کې له 2 میلیارد ډالرو څخه ډېره وه خو په 2024 کال کې شاوخوا 50% راکمه شوه. د تیر کال په نومبر کې په یو راپور کې نړیوال بانک پاکستان ته د افغانستان د صادراتو ستونزه د پاکستان د سوداګریزو تګلارو بدلون او د پاکستان لخوا د زیاتو مالیاتو له لګولو سره تړلې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی خبرداری ورکړی چې که پاکستانی او افغان چارواکي د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کولو لپاره کار ونه کړي نو د سوداګرۍ کچه به په 2025 کال کې د 2024 کال په پرتله چې نیمایي ته راټیټ شوې وه نور هم کمه شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق خان په داسې حال کې د ګوادر بندر له لارې د بانکي تضمینونو د لرې کولو او پر ځای د بیمې د تضمین له لګولو خبر ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت سکرتر وکرم مصری په دې وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په یو لړ تجارتي مسایلو خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی و چې دواړو خواوو موافقه وکړه د ایران د چابهار بندر څخه به افغانستان ته د بشري مرستو رسولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو فعالیتونو لپاره کار واخلي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 45.
ازادي راډیو 14 ساعته. او سم د منځنی ختیځ پاړه تمه ده چې لنن څخه د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربان تړون پلی سي. ټاکل سوی په اول ورځ مازیګر مهال درې تنه یرغمل سوي اسرائیلیان او یو شمیر فلسطینی بندیان سره تبادله سي. د تړون پر اساس تمه ده چې له غزې اسرائیلي پوځیان په تدریجي ډول ووځي او د غزې شمال ته به د فلسطینی بېکورو سویو بیرته راستنېدل پیل سي. د غزې د اوربان او د یرغمل سوو د خلاصون په اړه تړون د امریکا، مصر او قطر په منځګړیتوب ترلاسه سوی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
نعمان ابو جراد لخپل میرمنې او شپګولونو سره د غزي د شمال د بیت حنون لسیمې د جګړې لويري تختیدلې وو. نعمان او کورنۍ د غزي سر تر پای مزل کړي او بل اخر په خان یونس کې د کډوالو پیو کیمپ کې دیر شول. دا کورنۍ د شاوخوا 2,300,000 نورو فلسطینیانو په څیر اوربند ته په تمه دي چې وکولی شي بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي. موږ د دې کړاو د ختمیدو لپاره په بې صبرۍ انتظار باسو چې بالاخره دا ویره، دا وژنې، دا کډوالۍ او بېکورۍ، ورانۍ او وینې تویدنې بندې شي او خپلو سیمو او کور ته په سلامتۍ ورسیږو. که خراب هم وي خو موږ ته قبوله ده. موږ چمتو یو چې خپلې خیمې همالته ودروو، مګر همدا چې خپلو اصلي مینو ته ورستانه شو او نور له خپلو کورنیو او دوستانو سره بد خبرونه وانه ورو.
د
حماس او اسرائیلو ترمنځ د تړون په اساس تمه ده چې اسرائیلي عسکر په تدریجي شکل له غزې ووزي او بې ځایه شوي خلک بیرته خپلو اصلي مینو ته ورستانه شي. تمه کیږي د یکشنبې له سهاره د تړون د اولنۍ برخې تطبیق پیل شي. د تړون په لومړۍ مرحله کې به 33 اسرائیلي ارغمل چې ښځې، ماشومان او تر 500 کلونو پورته سړیان پکې شاملېږي خوشي شي. په بدل کې به سلګونه فلسطیني بندیان راخوشي کیږي، داسې چې د هر ملکي ارغمل اسرائیلي په بدل کې 30 فلسطیني بندیان او د هرې ښځینه ارغمل اسرائیلي عسکري په بدل کې 50 فلسطینی بندیان خوشی کیږي. همدارنګه موافقه شوې چې د ورځې به 600 لارې بشری مرستې غزې ترانګې ته ورسیږي. د مصر په خاوره کې وارد مخسل ګونه لارې بشری مرستې ولاړې دي او د رفال عبوري سیمې سره غزې ته د تلو انتظار باسي. د حماس او اسرائیلو د تړون په دویم دور کې به چې ورسته په اړه مذاکرات پیلېږي، ټول پاتې ارغمل نیول شوي کسان خوشی کیږي او اسرائیلي سرتیري هم په بشپړه توګه له غزې ترانګې وځي. د تړون دریم او وروستۍ مرحله چې احتمالاً کلونه وخت نیسي، د ملګرو ملتونو، مصر او قطر تر څار لاندې د غزې بیا رغونه او هم د ټولو مړو شوو یرغملو د جسدونو او د بدن د پاتې شوو انتقال پکې شاملېږي. تمه کیږي چې د امریکا، قطر او مصر په منځګړیتوب رامنځته شوی تړون به بالاخره د غزې د 15 میاشتنۍ جګړې د ختمېدو لامل شي. پر غزې وروسته له هغه د اسرائیلو هوایي او ځمکني بریدونه پیل شول چې د حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرائیلو په جنوب کې په برید سره لږ تر لږه 2,200 کسان ووژل او نږدې 2,500 نور یرغمل ونیول. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګره ګڼل کیږي. د حماس تر څار لاندې د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیلو په بریدونو کې چې آن تر شنبې هم دوام درلود، څه باندې 6,000 کسان وژل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان راغلی یو غزنی کې یو څه کومک راسره شوی دی، بیا نه دی راسره شوی. ژوند مې ډېر ستړی دی، خپل ځکه لرم خودونه وسنه لرم چې خپله مینه پر جوړه کړم. موږ په پاکستان کې پراته وو، یاره په ډېر ټینګ کې به چا دی نه ویل چې ماجر دی. اوس خپل کلیوال دغه وایي ستا ماجر دی او ځکه لرم دی نه شي ځکه مینه ستا خو د مینې قدرت په ولکه لرم چې جوړه. نو زما د لوړ پوړو چارواکو سره دا هیله ده چې له موږ سره یو څه کومک وکړي، یو څه مرسته راسره وکړي.
په دغه همکاري وکوي، د سالنګ حق له باندې معلومات پیدا کړي. سالنګ باندې ډریوران باندې ډېر ظلم دا او ډېر هرتال لپې ډېر سختې ورځې په تېرېږي. ورباندې که دغه یو نفر میلمه کوي چې د بارک ترنه پوښتنه وکړي دا سالنګ که څنګه دومره بیروبار دا څه حساب ده.
امارت په افغانستان کې دغه پروسه روانه کړې ده چې هر مجاهد په نظام کې باید یو میل سلا ځان ته واخلي، کېونه لري نو نظام به ایستل کېږي. نو دا زموږ سر نه په خلاصېږي، په دې باندې دا مشران خبر دي که نه دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې اختیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زمان یا جان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترینه پوښتنه وکړو، هلنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
خبرې کوم ملتیم وکړئ. قدر من اوریدونکو خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستی چې د ارڅ پاک له د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبره نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې یو شمېر ځوانانو سره